رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د طالبانو سره د حکومت د یو طرفه اوربند نن وروستۍ ورځ وه. د اروپایي اتحاد مشران د مهاجرو د قبولولو په باب موافقې ته سره رسیدلي دي، او په سلهاو خزو په واشنگټن ډی سی کې د سنا مجلس ودانې مخې ته د مهاجرو په باب د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په خلاف احتجاجي غونډې وکړې.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې حکومت سبا اعلانوي چې آیا د طالبانو سره د اوربان موده غزوي کنه.
فردا مسئولین حکومت پیرامون
سبا د حکومت مشران د اوربان د دوام یا پای ته رسیدو په اړه خپل دریځ اعلانوي.
د لوګر د خوشی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د حکومت لخوا د اوربان د اعلان څخه وروسته د دې ولسوالۍ امنیت خراب شوی.
چند وخت اخره کې پروسه صلح بود او طالبان بالاخره آمدنی چې داخل قریه به قریه خانه به خانه از این مردم گشتن.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس په مخړې د دې سات خبرونه ته چې سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی چې لس ورځې مخکې د دوهم ځل لپاره د طالبانو سره یو طرفه اوربند اعلان کړو، نن د جمعې ورځې وروستۍ ورځ وه. د دفاع د وزارت وین رادمنش وایي هره پریکړه چې سبا د شنبې په ورځې د جمهوري ریاست وکړي امنیتي قواوې عملي کولو ته چمتو دي. نوموړي وویل
اگر آتش بس باشه و یا غیر آتش بس،
که اوربند وی که نوی، د ټولو ګواښونو پر وړاندې زموږ محاربوي عملیات د بشپړې احضاراتو سره کوم څه چې زموږ مکلفیت جوړوي ترسره بشي. څومره به ښه وي چې اوربند دوام پیدا کړي. که چیرې اوربند پای ته ورسیږي، موږ د هغو ډلو پر وړاندې چې متاسفانه اوربند ته پابندي نه دي، د هغو ټولو ګواښونو ته ځواب ورکولو ته ځانونه مسؤول ګڼو.
د دفاع د وزارت وایان وویل چې پوځي قواوې د تیارسۍ په حالت کې دي. د آذربایجان په پایتخت باکو کې د افغانستان په باب د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې برخوالو په افغانستان کې د سولې له پروسې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د پنجشنبې د ورځې د غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت کرزي کوله. افغانستان او جرمني دواړه د دې غونډې ګډه مشري په غاړه لري. د اروپایي اتحاد مشران نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې د خپلې عالي غونډې په پای کې د آسیایي او افریقایي مهاجرینو د قبولو په باب موافقې ته سره رسیدلې دي. دا د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون غږ دی چې د موافقې له حاصلېدو وروسته وینا کوله. ماکرون دا موافقه د اروپا لپاره یو نیک فالو باله، او ویل چې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ کوششونه بریالي شو. د موافقې له مخې غړي هیوادونه مکلف دي چې د هغو مهاجرینو د هرکلي لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي چې د اروپا ته د سیاسي پناه په هیله باندې له آسیا، افریقا او منځني ختیځ نه راځي. ایټالي دغه پریکړې کلک مخالفت کړی او ویلو مخکې له دې چې په بروکسل کې لاسلیک شوې موافقه عملي بڼه غوره کړي، باید غړي هیوادونه له روم سره د مهاجرینو د بحران په حل کولو کې او د اقتصادي باج او د اقتصادي بوج په پورته کولو کې مرسته وکړي. زیاتره کډوال اروپا ته یا د مدیترانې د سمندرګي په لاره له لیبیا نه ایټالیا ته مخه کوي، او ځینې له ترکیې نه په قاچاقي ډول یونان ته ځانونه رسوي. امریکا او اروپایي اتحاد په روسیه باندې د لګول شویو اقتصادي بندیزونو موده د شپږو میاشتو لپاره غځولې. اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو په 2014 میلادي کال کې په روسیه باندې هغه وخت اقتصادي بندیزونه ولګول چې د کریمیا په ټاپووزمه قبضه وکړله او په خپله خاوره کې مدغمه کړه. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د ریپورت غټ ټکی لاشق الله رحیم زوینا واوري.
یوی سرچینه د نوم نه خودلو په شر د ای اف پی خبری اجنس ته ویلي دی چې دغه پریکړه په بلجیم کې د اروپایي اتحاد د مشرانو په غونډه کې وشوله. امریکا هم په دې خاطر چې روسیې د کریمیا سیمه د ځان سره نښلولې په دې هیواد بندیزونه په خپل حال ساتلي، سره له دې چې د امریکا استخباراتي ادارې د اوږدو او پراخو تحقیقاتو نه وروسته دې نتیجې ته رسیدلې دي چې روسیې د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و چې ډونالډ ټرمپ یې د هیلری کلنټن نه وګټي، خو په خپله جمهوریس ټرمپ بیا ویلي دي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاس نه دی وهلی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
خارجه وزیر مایک پامپیو چې د ټرمپ یو نږدې ملګری ګڼل کېږي، د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس د ټویټر نه وروسته اعلان وکړ کله چې ټرمپ او پوتین د جولای په 14مه خبرو ته سره کښېني نو ټرمپ به هرومرو د روسیې مشر ته دا خبرداری ورکوي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه قطعا د منلو وړ نه ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن د جمعې په ورځ په ټوکیو کې د جاپان د دفاع وزیر سنوری انوډیرا سره وکتل او کوشش یې وکړ چې د شمالي کوریا د نظامي تهدید په مقابل کې یې د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ په باب مطمئن کړي. جیمز میټس جاپان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې جون په 12مه په سنگاپور کې د جمهور رئیس ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د غونډې په تعقیب امریکایي ماموران زیار باسي چې د شمالي کوریا مشر راضي کړي چې د خپلې وعدې سره سم عمل وکړي او اقتصادي مرستو د لاسته راوړلو په بدل کې د اټومي وسلو سلاکوټونه تباه کړي. په عین وخت کې د جاپان د دفاع وزیر لمیټس سره له ملاقات نه وروسته خبري اعلان ته وویل چې متحده ایالاتو موافقه کړې چې له امریکا سره به خپل ګډ نظامي تمرینات جاري ساتي. جاپان د شمالي کوریا د اټومي وسلو او اوږده واټن بالیستیکي توغندو سخت وارخطا کړی دی. د امریکا د میریلند ایالت نه د خبرېدونکي کیپیټل ګیزټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د خبریالانو د کار په دفتر د یو ټوپکوالا په ډزو کې 15 تنه ژورنالیستان وژل شوي وو. د جمعې په ورځ مسؤول مدیر خپله ورځپاڼه چاپ کړه. د حمله کوونکي په بېدریغه ډزو کې د 15 کسان د وژل کېدو نه علاوه یو ګڼ شمېر سخت زخمیان شوي دي. د کیپیټل ګزیټ ورځپاڼې په لومړي مخ په غټو تورو دا عنوان لیکلی، 15 کسان د کیپیټل په دفتر کې ووژل شو او زیاتره د ورځپاڼې خبري اعلانو د خپلو شخصي تجربو په رڼا کې د دې پېښې په اړه مفصل معلومات ورکړي دي، خو د سر مقالې پاڼه سپینه پاتې وه. صرف همدومره پکې ښکل شوي چې موږ له خبرو نه غورځېدلي وو. سبا ته به خپله سر مقاله چاپ کړو. د امریکا د فدرالي حکومت په یو تازه رپورټ کې راغلي دي چې په متحده ایالاتو کې د خودکشۍ یا په خپل لاس د ځان د وژلو پېښې زیاتې شوې دي او یوازې په 2018 میلادي یعنی 1395 هجري شمسي کال کې 500,000 امریکایانو خودکشي وکړه. دا کچه د هغو کسانو له شمېر نه دوه چنده لوړه وه چې په همدغه کال کې د بل چا په لاس وژل شوي وو. په رپورټ کې ویل شوي کومو خلکو چې ځانونه په خپل لاس وژلي وو عمرونه یې په اوسط ډول د 15 او 14 کلونو ترمنځ وو. دا وو د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د وسلوالو طالبانو سره د دوهم ځلې اعلان سوي لس ورځنۍ اوربند وروستۍ ورځ ده. حکومت وایي د اوربند د دوام یا پای ته رسیدلو پریکړه به سبا ته اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اوربند د اوږدېدو او یا پای ته رسېدلو پریکړه د افغانستان جمهوري ریاست کې او په دې برخه کې که هر ډول پریکړه وشي افغان ځواکونه یې عملي کېدو ته ځان پابند ګڼي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه له وړاندې تیاسۍ په حالت کې،
اگر آتش بس باشه و یا غیر آتش بس،
که اوربند وي که نه وي، د ټولو ګواښونو پر وړاندې زموږ محاربوي عملیات د بشپړو احضاراتو سره کوم څه چې زموږ مکلفیت جوړوي ترسره به شي. څومره به ښه وي چې اوربند دوام پیدا کړي. که چیرې اوربند پای ته ورسیږي، موږ د هغو ډلو پر وړاندې چې متاسفانه اوربند ته پابندي نه دي، د هغو ټولو ګواښونو ته ځواب ورکولو ته ځانونه مسؤول ګڼو.
جنرال رادمنش ویل چې د افغان حکومت لخوا د اوربند پای ته رسېدلو د پریکړې وروسته به افغان ځواکونه د راتلونکو تاروزي عملیاتو په پاړه معلومات رسنیو سره شریک. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبرګولي د میاشتې د درشتي میراهیسي وسلوال طالبانو سره یو لخي زور باندې اعلان کړی چې ټاکل شوی سبا ته پېټ ورسی. خو وسلوال طالبانو افغان امنیتي ځواکونو سره یوازې د کوچنی اختر په ځای ورځو کې اوربند ټینګ کړی و چې د اختر د اوربند پېټ رسیدلو وروسته یې په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو په وړاندې بیرته عملیات له سره پیل کړي دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اختر وروسته د لس نورو ورځو د پاره د اوربند غزیدو د اعلان وروسته د هلمند سولې د کاروان اساسو د جمهور رئیس غنی څخه تر یوې میاشتې پورې د وړخې اوربند د غزیدو غوښتنه کړې وه چې جمهور رئیس غنی د سولې د کاروان د غړو غوښتنې سره موافقه ښودلې وه، خو افغان حکومت په رسمي ډول د یوې میاشتې د پاره د اوربند د مودې د غزیدلو اعلان نه دی کړی. د افغانستان اجرایه ریاست د وین مرسیال احمد میسم وایي ټاکل شوي چې د ملي یووالي حکومت مشران به د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د اوربند په مسلې د خبرو وروسته د اوربند د دوام او یا پای ته رسېدو په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلی میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا پرېکړه به تر ډېره اوربند ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا ته د پاملرنې له مخې وشي.
فردا مسؤولین حکومت پیرامون
سبا د حکومت مشران د اوربند د دوام یا پای ته رسېدو په اړه خپل دریځ اعلانوي، خو که د افغان حکومت وسلوال مخالفان خوشبیني څرګنده کړي او هغوی له خوا شین څراغ وښودل شي، طبیعي ده چې موږ د اوربند ملاتړ کوو.
دروژی دی ویشتمی رئیسی چې افغان حکومت د وسلوال طالبان سره یو لخي اوربند اعلان کړي او بیا طالبان د اختر پر ورځو کې اوربند اعلان کړ، د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو زور کم شوی. خو د کوچني اختر وروسته په شاوخوا 12 ولایتونو کې وسلوال طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونو او پوسټو پراخ عملیات کړي چې له عملی د ملي اردو او ملي پولیسو په لسګونو سرتیري مراقبه پیل شوې. طالبانو د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې پر لپسې غوښتنو سره سره تر اوسه دومزلي اوربند تزر نه دی کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بهرنی چارو پوخانی مامور او سیاسی چارو کارپو وحید مجده هم د ګنیج طالبان بجر افغان ځواکونو سره بیا اوربند ته چمتو نشي. وحید مجده امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت یو لخي اوربند دوام به د افغان ځواکونو په ګټه، ځکه نوی چې د ښاغلي مجده پر وینا د طالبانو تروریزي عملیاتو سره به مخ شي.
او که یو طرفه او یو یو اړخیز دغه اوربند حکومت لخوا ادامه عمومي او دا تمدید شي، زه فکر کوم چې دا یو مشکل کار وي، ځکه چې طالبان په خپل تهاجمي حالت کې دي او دا اوربند افغان حکومت لپاره په دې معنا وي چې دوی یوازې غواړي چې په دفاعي موضع کې واوسیږي. فکر نه کوم چې دا د دوی په ګټه دي، نو زه فکر کوم چې دا جنګ به ادامه ومومي.
په افغانستان کې د پسرلي او دوبي موسمونه د جګړې د موسم په نوم یادیږي چې په ترڅ کې د کال د نورو فصلونو پر تله د افغان وکونو وسلوالو طالبان ترمن جګړې زیاتیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه اوریدلی سي. خو اوس په مکړی دی رپورټ چې د لوګر د خوشی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورستربلی د خرابېدو په حال کې دی. دوی ویلي چې دغه وضعیت د دوی په ورځنیو چارو منفی تاثیر کړی او له حکومت څخه د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلې دی.
د طالبانو د حکومت له سقوط را وروسته د لوګر خوښۍ ولسوالۍ په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د بامن ولسوالیو له جملې ګڼل کېده. دا ولسوالۍ د لوګر له مرکز پلې عالم سره جوخته پرته ده. په دې وروستیو کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند نافذ کړی، د دې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي علي سینا آشنا راډیو ته وویل چې د هوان او نورو درنو وسلو ډزې او کله ناکله له امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړې د دې سیمې د خلکو پر ورځنی ژوند منفی اغیز کړی دی.
چند وخت اخره کې پروسی صلح بود و طالبای بلاخر آمدن اینجا داخل قریه به قریه خانه به خانه از این مردم گشتن بلد شدن، حتی امو خورترین جنگنده طالبان که بود در قریه از اینجا بلد است و امروز ما به اونمو سلسله شاید برخورد چندین آوان و راکت های پراغنده در چند طرف از این سوالی شاید بودیم و شاید سنه جنگ چند تقریبا نیم ساعته 45 دقیقه دمی بین قریه بودیم.
د کوچنی اختر په لومړی ورځ چې دوه اړخیزه اوربند قائم و، یو شمېر افغان حکومتي مسؤلینو او ځینو طالب چارواکو د خوښۍ ولسوالۍ په مرکزي جامع جومات کې د اختر لمونځ ګډ ادا کړ. که څه هم حکومت دا کار لشته امنیتي وضعیت سره نه تړي، خو د سیمې اوسیدونکی شجاع حسین له حکومت نه غوښتنه کوي چې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دی لازم جدي ګامونه واخلي.
وضعیتش به جایی که بهتر شود روز به روز بدتر میشه و ایره ما از دولت تقاضا داریم که درباره امنیت ولسوالی خوشی یک توجه خاص بکند که امنیتش روز به روز بهتر شود.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی عدالت عبدالرحیم زئی وای چې وسلوالو طالبانو پر خوخی ولسوالی سربیره د لوګر په ځینو نورو سیمو کې هم د حکومت پر وړاندې خپل بریدونه زیات کړي دي.
دا وخن ټول لوګریانو ته قناعت وړنه دي. خوخی چې وخن وخت امن ولسوالی بلل کېدل اوس حالت هم هغه امنیتی وضعیت د ډاډ وړنه تفسیر وز دی څو افغانانو شهیدان وای او بلدا چې وخت لوګر ټول په مجموع کې امنیتی وضعیت تقریبا د سو مدیر را پدې خو ټول لوګریان ته تشویش ورده.
په ورته وخت کې د لوګر د امنی قومندنې وین شپو رحمزه وای چې د حکومت له لوري د اوربن په غزي دو سره په خوخی ولسوالۍ کې امنیتی وضعیت سناسه ترنګلې شوی ځکه د په وینا امنیتي ځواکونو خپل عملیات درولې دي.
تاسو ته ډاډ ورکو او د خوخی ولسوالۍ ولسته هم ډاډ ورکو چې موږ نوي پلانونه لرو او چې هر کله اوربند ختم شي ان شاء الله هغه پلانونه به عملي کوو، ګډ عملیاتونه به ترسره کوو.
د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر په لوګر کې هم وسلوال طالبان ډیر فعال دي. سربیره پر دې چې پر حکومتي تاسیساتو بریدونه کوي، کله ناکله د تلاشۍ لپاره عمومي لارو ته هم راوځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په شمال ختیځ ولایتونو کې روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې ځینې خلک د درملو د کیفیت څخه خبر نه دي او په همدې خاطر ډول ډول درمل خوري. د رپورت تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې باوري.
د شمال ختیځو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې ځینې هغه خلک چې واځي د درملو لنومونو سره شناوي درملتونونه لري او ناروغانو ته دوايي ورکوي. د لری پرتو سیمو اوسیدونکو هم له دې شکایت لري چې غیر مسلکی خلک دوايانی پلوري. په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک لورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکی نه دي په خپل سر دوايانی پلوري. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکی خلکو لخوا یو چاته د دوايانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي.
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکی در بخش های مختلف خصوصا در بخش
په زیاتو صحی برخو کې غیر مسلکی مداخله کیږي، خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې. ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومان ته د غیر مسلکی خلکو لخوا دوا ورکړل شوی ده او د هغوی مشکلې زیات کړي دي. له بل پلوه کورنی تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پر یو شمیر خلک عقیده لري او په ځینی وخت کې د همدغو کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لوی ناروغي واوړي. د قندوز د دشتیارچی او تنوسیدونکو د کورنی تبابت پاړه داسې وایي.
کورنۍ چې کوم ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنی تبابت به داسې شی وو چې ماشوم به موریکاش سپینسرو خزو به داسې چلو کو چې یو غټه کاسه به راوخصله په دې باندې بیری واچلې، بیا دغه پاس نه بیا اگي واچله، بیا ماشوم په کینه او بیا به یو صادر ونی او په دې صادر کې بیری واچولې، یو خزی بغه طرف صادر سرنیولې او یو خزی به دې طرف صادر سرنیولې، په دې کې به د سلا زنګو په شکل د کوچ د امریکا شوې دی. او یو بل شی دا هم و چې د غستونې چولېږي د پکلي کې به سپینسر واچونه هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته تور کړه، بیا به سي حلق د وردنن کړه، بل اخر درې ځلې بیا هغه حلق د ورته پورته کړه، ته د سي صادر به واخست د سي غټي به کوغړت به ورواچو د پانسي په شکل د سي کش به کو درې ځلې یاده چلونه پې کوله. او ماشوم به تازه پیدا شوی و نو هغه به جړل به کلا خو کېده سي هغه نور عوامل یا به ماشوم خېټه کې درد یو بل حساب خو هغه خلکو بیا د سي چل کو چې دا جړې بیا به ماسختن به د سي یو پولي ته به بوت هغه به ورته کړه درې ځلې به د پولي د سوري نه وېست بیا به دا غسر وې دی جړاخه کیږي.
د تخار ولایت د کلفغان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد موسی وایي چې د دوی په کلی کې له 12م ټولګي فارغ کسان درمل پلوري او زیات خلک ورته مراجعه هم کوي ځکه چې په کلی کې مسلکی ډاکټر نشته.
قریایمه ډاکټرای مجرب کې دانشمندای طب یا کدام بخش صحی که مثلا فارمسی نرسینگ خوانده باشد او تو یک دکتر ما نداریم.
زمون په کلی کې داسې ډاکټر نشته چې مسلکی زده کړې کړی وي. داسې کسان حالت دوا پلوري چې له دولسم ټولګي فارغ دي او یا تر دولسم هم زده کړې نه دي رسولي. موسی زیاتوی چې د دوی په کلی کې تر 3000 زیات کورونه دي خو په ټول کلی کې یو کلینیک نشته. په قندوز کې د دوایانو یو شمیر سوداګر له پاکستان څخه جالي جوړ شوی دوا واردوي او په کلو کې په هغه درملتونونو پلوري چې غیر مسلکی خلک پکې درمل پلوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو باید ووایم چې نن شپه د روغتیا په خپرونه کې د ماشومانو د غاښونو په راوتلو خبرې کوو. په دې وخت کې د ماشوم سره څه ډول مرسته وسي چې د دردونو او نورو مشکلاتو سره مخامخ نسي. تاسو ته معلومه ده چې دا خپرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي. د دې خپرونې اوریدل مه هیروئ. خو اوس به راسو د رپورټونو برخې ته. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سوریې په ختیځه برخه کې د جګړه په عاجله توګه بنده سي. د سوریې د حکومت چې روسیه یې تر شا ولاړه ده او د یاغیانو ترمنځ په تازه جګړو کې لسګونو زره خلک بې کوره سوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکي غږ کړی دی چې د سوریې په درعا او قنیطره سیمو کې د جګړې زر تر زره بند شي. دغه دواړې سیمې د سوریې په جنوب لویدیځ کې دي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي دي چې د یاغیانو او حکومت ترمنځ په تازه جګړو کې لسګونه زره خلک مجبور شوي دي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یو جګپوړي سلاکار جان ایګلاند د امریکا، روسي او اردن نه غوښتي دي چې په جګړې کې په ښکېل ډلو د خپل نفوذ نه دی د جګړې د بندولو لپاره کار واخلي. هم د قدرې واړو هیوادونو تیر کال هم د سوریې حکومت او یاغیان دې ته هڅولي و چې درعا او قنیطره د جګړې نه پاکې سیمې اعلان کړي، خو په دې تیرو 10 ورځو کې په دغو دواړو سیمو کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی. ښاغلی ایګلاند امریکا غږ ته وویل چې د جګړې نه د پاکې سیمې د اعلان کېدو له برکته دغه دواړه سیمې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې دایې وم کال دی د ملکی خلکو لپاره خوندي او پاکې سیمې وي. وس د پټیدو هیڅ ځای نشته او یوازې جګړې دي. موږ نه غواړو چې د جګړې لمن دې ځایونو ته راورسیږي. دلته تقریبا 15000 عام خلک ژوند کوي او اکثریت د خپل کورونو نه تښتیدلي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. ښاغلی ایګلاند همدارنګه امریکا غږ ته وویل چې د همدې تیرې سه شنبې د ورځې را په دې خوا د جګړو د شدت له وجې د درعا او قنیطرې په خلکو د بشري مرستو لارې هم تړل شوي دي. هغه امریکا غږ ته وویل چې د غمرستې د اردن نه تللې چې د بندیدو په خاطر د خلکو کړاوونه څو چنده زیات شوي دي. د بشري مرستو کارکوونکو دننه په درعا او قنیطرې کې مواد نورو سیمو ته انتقال کړي دي. ګرځېدل را ګرځېدل بیخي سخت دي او په اکثرو سیمو کې خو د بشري مرستو د رسولو چارې په بشپړه توګه پرچاو دي. د ملګرو ملتونو د غچارواکي امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د وسلوالو ډلو لخوا د امنیت او خوندیتوب د ډاډ ترلاسه کولو سره سمدستي به د بشري مرستو کاروانونه خپلې چارې بیرته پیل کړي. جان ایګلاند همدارنګه وویل چې د جګړو له وجې شاوخوا 50000 خلک بې کوره شوي او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې څومره کسان به وژل شوي او یا ټپي شوي وي. هغه وایي ښایي مرګ ژوبله به زیاته وي ځکه چې عام خلک بیخي زیات د خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه په جګړو کې په 15 روغتیایي مرکزونو هم بریدونه شوي دي او د فعالیت نه لوېدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د دې خبرونې ورستۍ رپورت. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د ګوزان زد واکسین په کمپاینونو کې د خلکو همکاري مخ پر ډیره دوده. دوی زیاتوي په ځینو سیمو کې چې د ناامنیو له کبله ماشومانو ته په خپل وخت واکسین نه رسېدل د خلکو په همکاري یې دا ستونزه تر ډیره حده هواره سوې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د پکتیا اوسیدونکو ښایستګل وایي چې که څه هم په ځینو مواردو کې د پولیو ضد واکسین په کمپاین کې ځینې ستونزې رامخته کیږي، خو په ټولیز ډول له دې پروسې سره د خلکو همکاري مخ پر زیاتېدو ده. ښایسته ګل زیاتوي دوی د سیمې خلک هڅه کوي چې د ګوزن ضد د هر 15 ورځني کمپاین پر مهال تر 15 کلنۍ کم عمره ټولو ماشومانو ته د یادې وحشي ناروغۍ د ضد واکسین دوه څاڅکي ورکړي.
پلیو واکسین خو دلته خلک ډیر همکارو سره پاتې شوی دی، ماشومان ته ضرور ورکوي تر څو چې موږ کور کې نه وي کنه یا کور نه چیرته ځونو ورته وایو چې د پلیو واکسین راشي، باید ضروري واکسین کړي تر څو خدای مکه په ناعلاج ناروغي اخته نشي.
د پکتیا ولایت د احمد آباد، جاني خیل او سید کرم په ځینو سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین پروسه د نام نه یو لقبله کله نه کله ټاکنه کېدله، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې اوس دا ستونزه تر ډیره بریده هواره شوې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آشنا راډیو ته وویل چې د ستونزې د هواري لپاره یې د مذهبي او قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځینو نورو خلکو همکاري راجلب کړې ده.
وچ خړک او د سپړی دغه ساحه چې د اوس ټولو نالته ښه کمپاین کېږي په جانخیلو کې، په دې ټولو ساحو کې هغه کومې ساحې چې هلته نه کېده موږ د مشرانو د خلکو په همکارۍ باندې هلته وکولی شو. اوس په هغه ځای کې چې زموږ مانیټوران د کمپاین نه وروسته ورځي ګوري په ټولو ساحه کې ټول ماشومان واکسین شوي وي، کومه ستونزه نه لرو، ښه په ښه ډول باندې زموږ کمپاین تطبیقېږي.
د پکتیا دینی عالم خواجه دین د ګوزن ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د صحي کارکوونکو تر څنګ ټولنه هم مسؤوله بولي. زکریا د پوینا اسلام مبارک دین د ګوزن ضد واکسین ته پوره جواز ورکړی.
فالج وی یا نور امراض بچی د عمر د پاره خلک مې بکوي د دې پاره د خلکو حل زنا د دنیاوانو حل زنا د دې طبيبانو حل زنا د عبادت ته لکه الله تعالی موږ ارشاد کی چې چا چې یو نفس وسوځورلو ژوند دی ورته بخله کټون انسان ته چې مخنه وی ټول انسان ته ژوند دی ورکړي.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکې د وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پاکې د ګوزن ناروغۍ وحشي وایروس پاتې دی. پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوی نه لري، خو روغتیا پالان یې د لمنځه وړلو یوازینۍ لار تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د دوو څاڅکو ورکړه بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سات څو خبرونه له طالبانو سره د حکومت د یو طرفه لسورزنی اوربندن وروستۍ ورځ وه. د اروپای اتحاد مشران د مهاجرو د قبولولو په باب موافقې ته سره رسیدلی دي. په صلحه او ښځو په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د سنا مجلس ودانۍ مخ ته احتساب پیل کړی. د ښځې د بې اسنادو مهاجرو په مقابل کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سخت دریځ پالیسۍ او په جنوبي سرحدونو کې په زور له خپلو کورنیو نه د ماشومانو د جلا کولو په خلاف راپاڅېدلی دي. د کانګرس پولیسو د پنځشنبې په ورځ ناوخته 515 احتجاج کوونکي ونیولي، که څه هم چې ټرمپ د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو د فشار نه وروسته د خپلو کورنیو نه د کمکیو ماشومانو د بیلولو پالیسي ختمه کړه. فکر کېږي چې دا وخت 2000 نه زیات ماشومان په موقتی کمپونو کې پراته وي. په داسې حال کې چې د چین د پوهنتونونو شاګردانو او استادانو د پټو فعالیتونو په باب چارواکو ته معمولا اطلاع ورکوي، حکومت د اکاډمیکي ازادۍ تر څنګ اوس کوشش کوي چې خپل رسمي ایډیالوژي او طرز تفکر په پوهنتونونو کې رایج کړي. سمو د مخکې کله چې چارواکو د چین په جنوبي ختیځ کې واقع د زیامن د پوهنتون د سیاسي علومو د فاکولټي یو اویا کلن پروفیسر یو شینګ ډونګ محض په دې الزام له خپلې دندې نه برطرفه کړ چې په ټولګي کې د کمونیزم او مارکسیزم د بنیادي فلسفې د نقصان په اړه شاګردانو ته معلومات ورکړي وو. په پوهنتونونو کې د استادانو شاګردانو لخوا د اکاډمیکي علمي ازادیو په اړه بحثونه پیل شوي او په صلحه او استادانو شاګردانو په انټرنیټ کې د برطرفه شوي پروفیسر په ملاتړ انتقادونه کړي دي. پروفیسر یو د مشهور برتانوي افسانه نگار او فیلسوف د یو کتاب په حواله چې په 1903 میلادي کال کې چاپ شوی لیکلی وو چې یو جابر او مستبد دولت چې واکمنه طبقه پکې پارڅ باندې قبضه او کنټرول کوي او په جبر او زور د جاسوسانو په وسیله حکومت کوي تر ډیره وخته پورې دوام نه کوي. د امریکا د فدرالي حکومت په یو تازه رپورټ کې راغلي چې په متحده ایالاتو کې د خودکشۍ یا په خپل ځان یا په خپل لاس د ځان وژلو پیښې زیاتې شوې دي. یوازې په 2014 میلادي کال یعنی 1395 شمسي کال کې 45,000 امریکایانو ځانونه ووژل. دا کچه د هغو کسانو له شمېر نه دوه چنده زیاته ده چې په همدغه کال کې د نورو لخوا وژل شوي وو. په رپورټ کې ویل شوي کومو خلکو چې ځانونه وژلي وو عمرونه یې په اوسط ډول د 1500 او 1400 کلونو ترمنځ وو. او د امریکا د میریلند د حالت نخبرېدونکي کیپیټل ګزټ ورځپاڼې چې د پنجشنبې په ورځ په دفتر باندې د یو ټوپکوالا په حمله کې 15 ژورنالیستان وژل شوي، نن د جمعې په ورځ بیرته خپله ورځپاڼه چاپ کړه.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. کولای سي چې زموږ بلې خبرونه ته په 00120216 19 10 او یا په 0500 00 او یا باندې زنګ ووهئ.